دا مشال راډیو د مشال راډیو په اخرنی خبری سات کې موضوع پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کو اوریدونکو په دې غړی کې مو په پاکستان کې د وی د کورونا وایرس د ناروغي د درملنې مودې لنډولو په اړه دی وی دواد جوړولو په اړه باندې درته رپورټونه راوړی دي او رپورټ راوړی دی ترڅنګ مو د قومي اسمبلی پر غونډه باندې هم تازه رپورٹ او شننی درته راوړی دی او د کورونا وایرس په اړه باندې نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیحه میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سره ټکو ته د صحت ته چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار داوه کوي چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر بزر په پاکستان کې جوړېدل پیل شي د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې د کورونا وایرس خلاف پلان نه لري او د کورونا وایرس له امله په نړۍ کې د مړو شو کسانو شمیر تر 300,000 اوښتی تفصیل د صحت چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا داوه کړی چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر به ډیر زر په پاکستان کې جوړېدل پیل شي ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې نن د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د امریکا یوې ملټی نیشنل کمپنی ګیلیټ په تجرباتي توګه ریمډیسیویر دوا د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکړې وه چې ښې نتیجې ورکړي نوموړي ویل
مجھے انتہائی خوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو بتا دی وائز
پر ډیره خوشاله سره نن دا اعلان کوم چې ګیلیټ کمپنی په ټوله نړۍ کې 500 کمپنو ته د دې دوا د جوړولو لایسنس ورکړی دی د تا رضاکارانه لایسنس ویل کیږي چې تر مخه به دا دوا په پاکستان کې دننه د دوایانو یو کمپنی جوړوي ظفر مرزا ویل چې د ریمډیسیویر دوا جوړولو کې به تر اتو اونیو پورې وخت لګي چې د ستنې په صورت کې به د کورونا وایرس ناروغانو ته ورکول کیږي نوموړي ویل دغه دوا به له پاکستانه نور 120 هیوادونو ته برآمدېږي نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې درېمې ورځ پر مهال مخالفو ګوندونو د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې په حکومتي تګلارو نیوکې وکړې د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ احسن اقبال پر حکومت تور لګو چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیڅ تګلاره نه ده روښانه کړې خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د اروپایي هیوادونو مثالونه ورکړل او ویل چې د حکومت د ښې تګلارې په وخت اقداماتو له وجې په پاکستان کې د اروپایي هیوادونو په شان حالات نه دي اروپا او امریکا په نړۍ کې د کورونا وایرس څخه تر ټولو زیات متاثره شوي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا خپرېدو په سالومړي وار دي چې د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس په یوازینی ایجنډا د بحث لپاره د اسمبلی اجلاس را بلل شوی د فاسدي قانونو لمخه دغه اجلاس وخت محدود ساتل شو په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه و دیش سره 213 تل لوړ شوې د حکومتي وپاړې لوینا سره سم تر نن سره په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه 300 کسان مړ شوي او لږ سره 155 تر رغېدلې هم دي د پاکستان حکومت د مئی له نهمې راهیسې په لاکډاون کې نرمي راوسته او کاروبارونه بیا پرانستل پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوې دي چې د تورخم پوله د سلی رسات لپاره پرانستل شي خو د پوله د خلاصولو کرل نیټه لا نه د ورکړل شوی د مې په 14 د پاکستان او افغانستان ترمنس د په تورخم پوله د افغان او پاکستانی او چارواکي یو غونډه وشوه چې پکې په دې خبرې وشوې چې سرنګه دغه پوله د دوړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره سلی رسات خلاص او ساتل شي په غونډه کې د چارواکو سرسنګ د افغانستان او پاکستان تاجرانو هم ګډون درلود پاکستانی او چارواکو ویل افغان لوري ترې د تورخم دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه دوی ویل دا کار ممکن دی خو په دې اړه حتمی پریکړه به مرکز کوي کورونا وایرس په نړۍ کې تر 300,000 زیات کسان مړ کړي دي د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون لشمیر سره سم زیاتره کسان په اروپا او امریکا کې مړ شوي دي دغه وایرس چې کیسونه اول تیر کال په ډیسمبر کې په چین کې برسېر شول تر اوسه یې په نړۍ کې شاوخوا 4.5 میلیون کسان اغیزمن کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې هیوادونه د وایرس خلاف واکسینو نشوالي پر مهال هغه لارې چارې لټوي چې تجارتونه بیا پرانستل شي او د دغه وژونکي وایرس خپرېدل هم محدود کړل شي له وایرسه تر ټولو زیات متاثره هیواد امریکا کې تر اوسه 14,000 کیسونه تصدیق شوي او تر 6,000 زیات کسان ترې مړه شوي دي د امریکا په ډیرو ریاستونو کې د نوو کیسونو مړو او هسپتالونو کې د داخلیدونکو کسانو شمیر کې کمی راغلی خو د وبایي مرضونو خلاف د امریکا فدرالي ادارې پخوانی مشر ریک برایټ پرون د کانګرس یوې اورېدنې پر مهال وویل چې که د هیواد مشرانو د وایرس خلاف په وخت پرېکنده ګامونه وانه خستل نو ښایي دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو تیاره ژمی وویني په اروپایي ټولنه کې د سلووینیا حکومت اعلان کړی چې له کورونا وایرسه پاک ګرځېدلې دی دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولو مشال راډیو واوریدل. ویان دوم علی حمیرزاده د دې غړی لومړی موضوع ترازو. د پاکستان حکومت دا وکړی دا چې د کورونا وایرس د ناروغۍ د درملنې مودې لنډولو لپاره د ریمډیسیویر په نوم د دوا پر جوړولو کار پیلوي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل یوې امریکایي کمپنۍ پاکستان ته د دوا جوړولو داوطلبانه یا رضاکارانه اجازتنامه ورکړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې جوړېدل پیل شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د مې تر 15مې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 لوړ شوی او ناروغۍ تر 703 کسان وژلي دي. هلته د امریکا جانز هاپکینز پوهنتون له شمېرو سره سم تر ننه په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغۍ تر 300,000 زیات کسان وژلي دي. ګولایاس په پاکستان کې د دوا د جوړولو پر موضوع رپورټ جوړ کړی.
د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر میرزا داوا کړی چې د کورونا وایرس ضد دوا ریمډیسیویر به ډیر ژر په پاکستان کې جوړېدل پیل شي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ډاکټر ظفر میرزا خبری کانفرنس ته ویل چې د امریکا یوې کمپنۍ په تجرباتي توګه د ریمډیسیویر دوا د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکړي چې ښې نتیجې ورکړي دي.
اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلیڈ کے نام سے
دا امریکہ یو ایک کثیر القومی یا ملٹی نیشنل کمپنی جیلیڈ دا دوا جوڑا کڑی دا دا دوا پا تجرباتی توگا استعمال شوی او نتیجی ور کڑی دی. پا امریکہ کے پاس پتالونو کے دا کرونا وائرس زد دوا ورکولو سرا دا ناروغانو شمیر شاوخوا 10% کم شوی دی. زبوک دا حکومت دا حد سوا چا دا دوا پا پاکستان کے جر تر جرہ جوڑا کرو.
یہ دوا پاکستان میں جلد از جلد ہمارے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے دستیاب ہو سکے.
ڈاکٹر ظفر مرزا بل چھ پاکستان کی دننہ یہ وی کمپنی پا دے لڑکے ڈیری حلی زلی وکڑی او پا دے خبر قانی کرل چھ دا دوا پا پاکستان کی جوڑی دیشی.
جیلیڈ نے پوری دنیا کے اندر صرف 5 کمپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے جسے ہم والنٹری لائسنس کہتے ہیں.
گلیارڈ کمپنی پٹول نڑے کی واز 500 شرکتوں تا دے دوا جوڑولو اجازت نامی ورکڑی دی. دیتا رضاکارانہ لائسنس ویل کی گی چھ ورسر سم با پا پاکستان کے یو کمپنی دا دوا جوڑوی. دے ترسنگ پا جنوبی آسیا کے چلورو نورو کمپنیو تا دے دوا جوڑولو اجازت نامی ورکڑل شوی دی.
دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں.
ظفر مرزا ویل چھ دا ریمڈیسیویر دوا جوڑولو کے بعد تر اتو اونو پوری وخت ولګي او دا واکسین باستنی په صورت کې کورونا وایرس ناروغانو لپاره ورکول کیږي. د صحت سلاکار زیاته کړه چې د ریمډیسیویر دوا به په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ترڅنګ نورو یو سل وشتو ملکونو ته هم برآمد کوي. نوموړي په خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیره په لوړېدو ده او دا دوا به د دې درملنې کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د پاکستان حکومتي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په هیواد کې د مئی تر 15مې پورې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر و د زرا یو سل و نویو ته رسیدلی ده. د حکومتي ویپانی تر مخه د کرونا وایرس له وجې د مئی تر 15مې پورې و سوا 3 کسان مړ شوي او له 10,000 زیات روغ شوي هم دي. د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,323، په بلوچستان کې 2,310، په سند کې 14,099، په پنجاب کې 14,914، او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 115 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 9مه د امریکا حکومت د ریمډیسیویر په حواله ویلیول چې په تجرباتي توګه د دوا له کووډ 19 ناروغۍ څخه په کم وخت کې د رغیدو په برخه کې هیلې پیدا کړي دي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي چې د کرونا وایرس تر دې دمه حتمی علاج نه دی دریافت شوی. کرونا وایرس په اول ځل تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شوی وو. د امریکا جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو تر مخه د مئی تر 15مې پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 340,000 زیاته شوې او د ناروغۍ له 300,000 زیات خلک وژلي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
همداراز اوریدونکو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو ټولو شننو تبصرو ویډیوګانو او خبرونو ته هر وخت لاسرسي ولرئ. مشال رادیو اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور دواړو څخه ډاونلوډ کولای شئ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې اخیرنۍ ورځ ته ورزو چې نن وا نن هم اپوزیشن ګوندونو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي اقداماتو انتقاد وکړ. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي حسن اقبال په وینا کې وویل چې حکومت د وبا د کنټرول کوټلې تګلار نه لري. تر دې مخکې هم اپوزیشن ګوندونو همدا تور پورې کړی و، خو د حکومت استازي او د پلانونو وزیر اسد عمر په وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان له پیله دا خبره کړې وه چې ټول بند به د بېوزله خلکو پر اقتصاد ناسم اغیز ولري. د همداراز وویل چې د پاکستان حکومت د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو پرتله د وبا په کنټرول کې پریکنده او اغیزناک اقدامات کړي دي. احمد الله د اسمبلی د نننۍ غونډې حال راکوي.
نن د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نون پارلماني استازي احسان اقبال وویل د بحران له وجې حکومت ته یو ښه موقع په لاس ورغلې وه چې اتحاد او اتفاق یې پیدا کړی وي، خو وزیر اعظم عمران خان نه صرف د اپوزیشن سره یو ځای کېناستو نه انکار وکړو، بلکې حکومت د حالاتو په حواله سره د مشاورت کولو زحمت هم ونه کړو. پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک دی چې پکې یو خوا کرونا وایرس په تیزۍ سره خوریږي، نو بل خوا حکومت لاکډاون ختم کړو او خلکو ته په بازارونو، سړکونو او هر ځای کې د راغونډېدو اجازه ورکړه. زموږ حکومت لا د وایرس مخنیوي لپاره چې کوم ګامونه پورته کول په کار وو، نو له بده مرغه هغه یې پورته نه کړل. په کار خدا وو چې د قومي اسمبلی غونډه شروع کېدو نه وړاندې په لیکلي بڼه د حکومتي تګلارې او کارکردګۍ کاپیانې موږ ته راکړې شوې وې چې پرې د بحث وروسته موږ خپله رایه ورکړې وې. نن د غونډې په درېمه ورځ هم د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړو د کرونا وایرس مخنیوي نه متعلق په حکومتي تګلارې یو وار بیا نیوکې وکړې، خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیا د قومي اسمبلی غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان چې په لومړۍ ورځو کې کومه خبره کوله چې د لاکډاون به تر ټولو زیات اثرات په غریبو خلکو پریوزي، نو نن د نړۍ زیاتره ملکونو ته د دې خبرې احساس کیږي او هغوی هم په لاکډاون کې نرمي راوستل شروع کړي دي. د مسلم لیگ نن د یو غړي دا وینا چې صحیح طریقه کار دا و چې کله شپږو اونو لپاره هر څه په مکمله توګه بند کړی شوی وي، نو نن بعد ملک نه کرونا وایرس ختم شوی وي. نو زه ورته دا ویل غواړم که پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د غلطو پالیسیانو له وجې دا وایرس خور شوی، نو امریکا، اروپا، هند، ایران او د نړۍ نورو ملکونو به دا تجربه کړی وي او هغلته به دا وایرس نه خورېدی. کرونا وایرس دا وخت د نړۍ په ټولو ملکونو کې خور شوی دی او چې کوم ملکونو د سختو بندیزونو وروسته تر څه حده په دې وایرس قابو موندلی او چې څنګه په لاکډاون کې نرمی راوستي، نو هغلته دا وایرس بیا خورېدل شروع شوی. تر څو چې ویکسین تیار نه کړی شي، نو تر هغه وخت به موږ له دې وبا سره ژوند تیرول وي. د قومي اسمبلی غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د کرونا وایرس له وجې پیدا شوو حالاتو بحث لپاره رابللې شوې وه، کومه چې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ویناګانو وروسته نن د جمعې په ورځ نامعلومې مودې لپاره وځنډولې شوه.
د احمد الله رپورټ موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس ناروغي د مخنیوي په مخه ټول بند اعلان کړ. له هغه وخت راهیسې په لومړي ځل د مې پر 11مه په پاکستان کې د قومي اسمبلی غونډه وشوه چې د وبا پر صورتحال د بحث لپاره د اپوزیشن په غوښتنه وربلل شوې. پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهان البته ګڼي چې له غونډې څخه ټاکلې موخې ترلاسه نه شوې. د ملیحي امیرزاده رپورټ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو په غږ پیلېږي.
ہمیں کہانیاں مت سنائیں، کوآرڈینیشن کی، کنسلٹیشن کی، کنسنسس کی بات سب کی سنیں، اسٹریٹجی بنائیں.
100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں، 16,000 کیسز پہ سمارٹ لاک ڈاؤن. کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے.
میں تو اپوزیشن کی طرح سٹ پٹاؤں گا نہیں، نیب کو برا بھلا نہیں کہوں.
دات پاکستان قومی اسمبلی گنڈو غگن اب اپوزیشن گنڈو اور حکومت پکے پہ یوبل تنقید نہ اکڑل. دغ غنڈے دا کرونا وائرس وبا خبر دو روز تک پیدا شوی صورتحال د بحث او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجویزونه وړاندې کولو لپاره رابلل شوی وي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان یوه وه چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دین سیاسي فائدہ اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له توری کی او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخي چې وګورئ دا چې کوم حکومت تاسو راوستي دي، نو دا ټیک کار نه کوي. لګیا دي خو حکومت هم لګیا دي او اپوزیشن هم لګیا دي، د ټولو اړخونو داسې سنجیدګي نه ښکاري. او د پدې اجلاس کې هم هغه صورت حال کم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی، په یو بل باندې تورونه. د دې اجلاس نه دا هم پته ولګیدا چې حکومت سره هم مثبت داسې یو مضبوط پلان نشته او چې هغه دی اپوزیشن کو هغه باندې بالکل ناکام کی او دی چې وګره مو سره خدای دومره مضبوط پلان دی مونږ دا کارونه کړی دي هغه هم بس لګیږي سرسری خبره کی سچی خبره کی او اپوزیشن خو اړو چرته پدی باندې سوچ نه کړی چې هغه هم یو متبادل پلان وروړي یو الټرنیټ پلان دی وروړي
د قومي اسمبلی غونډه د 307 لپاره د حفاظتي تدابیر لمخه په داسې حال کې وشوي چې په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغي کې سونه په زیاتې دودي مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی چې دغه غونډه دی په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ لاري وشي خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت لامل ورته عملی شکل ورنکړل شو په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبریال او شنون کې نوید صدیقی وای په دغه درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوخته خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی پکار دا وه چې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست او یو سټریټجي یو جوړ کړی وای چې دا کووډ 19 به څنګه مونږ په دې باندې قابو چې ځکه پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووډ 19 او په دې لړکی کامیس اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې کامیس اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دننه ډېر د کووډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد لپاره اجلاس راغوښته او هغه مقصد نه دی پوره شوی سپورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکه وکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوی دی د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت قانونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین قانونه پورته کړی دی شنون کې وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت واد او اولستا ضرورت ته
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمون ټول خبرونه شننه تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدل شئ.
اوریدونکو افغان او پاکستانی چارواکو پرون په تورخم کې په غونډه کې یو ځل بیا د څلوري ساته سوداګرۍ پیلولو په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې څنګه دا لار نه یوازې د سوداګرۍ بلکې د خلکو تګ راتګ لپاره هم بیا پرانیستی شي. د مارچ په نیمایي کې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره له افغانستان سره پولې وتړلې خو وروسته یې د تورخم او چمن ورونه د محدودې سوداګرۍ لپاره پرانیستل. پر تورخم پوله په پرونۍ غونډه کې د چارواکو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان سوداګرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان حکومت د 2019 زیږیز کال په سپتمبر کې د تورخم ور د څلوري ساته تګ راتګ لپاره پرانیسته و. فرهاد شینواری د پرونۍ غونډې حال راکوي.
په دې غونډه کې د دواړو خواو نه امنیتي ځواکونو ولسی ادارو کسټم چارواکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ګډون وکړ. دا غوښتنه وشوه چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي مالوړونکي ګاډي او افغان او پاکستانی وګړي دې زر تر زره پرېښودل شي. په دې غونډه کې په کراچۍ بندر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې ولاړ په زرګونه کنټینرو افغانستان ته روانولو باندې هم خبرې اترې وشوه. شوی په غونډه کې افغان سرحدي چارواکو ویل چې موږ هغه غاړې ته څلرشت ساته تجارتي هلو ځلو سنبالولو ته تیار یو. پاکستانی چارواکو ویل چې دغه تجویزونه او غوښتنې به زر اسلام آباد سره شریکې کړي او قوي امکان دی چې دغه دروازه څلرشتو ساتو تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې شریک د خیبر چیمبر اف کامرس افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ټاکل شوی شوی نمائندہ شاہد شینواری مشال ریڈیو ته وویل
اوس دا کم 15 ورځې دی په دې کې مې یو نیم سو یو سل سه یو سل شل گاڑی دی په دې باندې ترانزټ او ایکسپورت دواړه نه پوره کېدل نو موږ دا سجیشن نن بیا دوی سره شریک او ورته وویل چې دا گاڑی دی 1500 شي سلور سو دی شي او 24/7 دی شي 15 ورځې دی خو چې التم سلریش ساته کار کیږي په افغانستان کې او دې خواتم کیږي نو دا کم خالی گاڑی چې اخوا جمع کیږي هغه هم راوړي او دې خوانه دا کم ایکسپورت دی هغه هم زیات تر زیات دی او د خلکو مشکلات به کم شي نو دې باندې دوړ ملکونه ان شاء الله اتفاق وکړو
یو ځای سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ ایمل خان شینوار وای چې تورخم دروازه سلریش تو ساتونو لپاره خلاص شي نو زیات نه زیات گاڑی بور سره افغانستان ته وړي او ټریفیکي ستونزې به نه جوړیږي او د خلکو کار روزګار بور سره روان شي
لګایا مې شو 24 غنټې بارډر کولر شین د کوم لیار کې رښونه کوم کراچۍ نه ګاډ ترانزټ ګاډي روان دي نو به ایزي تقریبا 24 غنټو کې 1000 نه 1500 پورې گاڑی 2000 پورې بکلیر کېږي په دې کې بیا مونږه د کسٹم څومره ایجنټان دي او بیا مونږ خپل ګورنمنت سره دا هیلپ کول شو پاکستان سره چې مثال مونږ خپل کلیرنس ډے نایټم کول شو مثال لازم شپیم روزا کې خلک ویخینو امید ده چې ان شاء الله ټول جنټان په دی باندې راځیم شي د سره به مونږ کار روزګار په دی باندې خشي چې دا کوم لاک ډاون شو کوم مسله راغله د کورونا وبا بوجنه مونږ علاقه کې په تورخم باندې ډیر اثر لیدل دی مونږ امید د خپل پاکستان مشانو نه مثال په ټیم راشي او مثال د خپل کلیرنس دا غو کو مونږ حکومت مسلې دا ټول حل کا
تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده خو په دې وروستو کې پرې په محدوده کچه تجارتي هلې ځلې پیل شوې د ورځې یوازې سل ګاډي پرې افغانستان ته اوښتی شي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به د ورځې په دې دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته تلل او دغه شمېره دې زیاته کړل شي چې دوه طرفه تجارتي حجم ورسره سرا زیاد شی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا یب تر څنګه زموږ خبرونه په کمپیوټر باندې اوري نو مشال رادیو ټکی کام ته ورشي او هلته ټول خبرونه پر و پاڼه واوري ملګرو ملتونو ویلي دي چې کورونا وایرس په ګڼه ګوڼه کې په اسانۍ خپریږي نو ځکه د هیوادونو په زندانونو کې د بندیانو شمیر کم کړي د روغتیا نړیوالې ادارې په وینا په ځانګړي ډول دایمي ناروغان د پاخه عمر لرونکي خلک او ښځې او ماشومان له زیات ګواښ سره مخامخ دي د بندیانو د حقونو لپاره کارکونکي نا حکومتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په هغه هیواد کې د زندانونو حالت خراب دی او تر سلو زیات بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي خو چارواکي وایي په زندانونو کې ټولې روغتیاوي اسانتیاوې برابرې کړې دي او پاکۍ ته ځانګړی پام کوي بشیر ګواښ موضوع څېړلی
ملګرو ملتونو پر حکومتونو غږ کړی چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه واخلي د ملګرو ملتونو څلورو ادارو د صحت یا ډبلیو ایچ او د جرایمو او نشئی موادو سره د مبارزې یا ان او ډی سی د بشری حقوقو د کمشنر دفتر او د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې یا یو ان ایډز په یو شریک بیان کې ویلي چې په هر ملک کې د بندیانو د صحت او پاکوالي خیال باید وساتل شي د ادارو د مې په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر عمر او په سختو ناروغي او اخته بندیانو د خوشکولو لپاره دی میکانیزم جوړ شي په پاکستان کې د بندیانو حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په دې ملک کې په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوی چې له وجې په کورونا وایرس د اخته بندیانو شمیر له اوسنی یو سل یو څخه په تیزی سره ډیرېدل شي د دې ادارې بیان علي حیدر حبیب د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په لارښوونو کې راغلي چې به مقدمه جیلونو کې پراته بندیانو تر مقدمه لاندې زندانیانو او همدارس د خزو مشمانو د خرج کولو لپاره باید یو طریقه راوویسل شي. حبیب زیاته کړه
پاکستان's prisons are presently operating at
په پاکستان کې چې په زندانونو کې سم رضای دی تر هغه پکې 100% ډیره غړنګونه ده. په دې کې ډیر شمیر داسې خلک دي چې به تشدد د جرمونو لپاره بنديان دي. د دې په اړه چان کېدل شي اوس له 100 زیات زندانیان په کورونا وایرس اخته شوی دي. په دوی کې یو په بلوچستان او نور ټول په پنجاب کې دي. په زندانونو کې ډیره غړنګونه او د روغتیاي خدماتو نشټون د دې سبب کېږي چې دا کې یان په کرونا وایرس د اخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي. لدی علاقې بلاد لدی وایرس د مړو شمیر زیاتې دلې شي نو ځکه باید ځینې قیدیان په ضمانت خوشي شي.
د علي حیدر حبیب په وینا د میتر 14 پورې د ملک په مختلفو زندانونو کې 1,100 خزي 1,200 ماشومان 1,500 کلنۍ ډیر عمر لرونکي 600 دماغي ناروغه او 2,000 مازوره بندیان دي چې د ملګرو ملتونو د لارښوونو تر مخه په کورونا وایرس د زر اخته کېدو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمه کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پریدي. خو د مارچ په 13 سپریم کورټ دا فیصله رد کړه او حکومت یې ویل چې یوازې د ډیر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیان خوشي کړي. د جسټس پروجیکټ پاکستان وایند علي حیدر حبیب چې دفتر یې د حکومت سره په دې اړه کار کوي وایي چې دا بهیر باید ګړندی او نور شفاف شي.
The most important step that we need to take
تر ټولو مهم قدم چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اخستل کېدی شي هغه دا دی چې د بندیانو شمیر کم شي. اول باید هغه قیدیان معلوم شي چې له نورو څخه ډیر په کرونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. بل خبره دا ده چې حکومت باید فیصله وکړي چې کوم خلک په قید کې وساتي. دا کال یوازې په پنجاب کې د مارچ له لومړنۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې 9,812 داسې قیدیان زندانونو ته لیږل شوی چې مقدمه یې نه دی بشپړ شوی، یعنی سزا به ورته نه دی اورول شوی. دا له دې وجه هم ډیر بد حالت دی چې قیدخانی د دومره ډیرو خلکو د ساتلو ځای نه لري. په بیړنۍ توګه د دې حالت سمولو او د بندیانو کمولو ته ضرورت دی.
radically lower this intake.
ملګرو ملتونو په خپل خبر پاڼه کې د نړۍ له هیوادونو دا هم غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پزندانونو کې د روغتون او ډاکټر سہولت برابر کړي او د شکرې ایچ آی وی ایډز کانسر توبرکلوز او ساتنګي لرونکو قیدیانو د خاص خیال وساتي. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعال حیات پریغال چې د پنجاب او خیبر پختونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی وایي په دې جیلونو کې هیڅ روغتیایي سہولت نشته. هغه د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل
په اډیالا جیل کې 32 چکای ورته وایي. چکای لکه دغه د یو وړه کمروي پاغه کې دا دوه کسانو دا د کېدو مشکل ځای وي. خو پاغه کې دوی اته کسان لس کسان وراچوي. په دې وړې کمرې کې دننه واشروم هم وي او په دې کې لکه ټولي صاحب کتاب خوراک څخه هر څه بدلته په دې کمرې کې کوي. پخلی مخلی لکه هر څه چې څوک څه کوي هغه په دې کې وي. په برکونو کې په دې اته برکونو کې په هر بارک کې ټوټل اته کمرې لاندې او باندې دوه چتونه او په دې کې په هر کمره کې لکه چې کوم د داغه د زغملو حیثیت ته ا د هر کمره د 1590 تر 300 کسانو پورې دي. خو په دې وی کمره کې 80 کسان 90 کسان 70 کسان خو روزانه وی پکې سحر به یو چیرات لو ور سره به یو ټوکن نیمه روټی ته دی ولل. خو الته چې کومه روټی پخېږي هغه اندهایی کلکی وی. اول به مونږ هغه وبو ته واچول به او بم خټه ولا هغه نه بعد بم لګ غوړی ماړي سپې واچول چې لګ به پاستا شو هغه نه بعد بم خړل.
مشال ریډیو په دیاله د پاکستان کورنو چارو وزارت سره رابطه وکړه. هلته ورته ټلیفون اپریټر ویل چې د کورونا وایرس لکبل دفترونه بند او چارواکي نشته. خود پنجاب خیبر پختونخوا سند او بلوچستان صوبو د جیل خانجاتو ادارو په خپل ویب سایټونو د سہولتونو د لیستونو په خبرولو سره ویل دي چې په زندانونو کې د ښه خوراک پاک ځای او روغتیایي خدمتونو په ورکولو هر قیدی ته سم چاپیریال برابر شوی دی. په زندانونو کې د غنې غونې پاړه تر هغه وروسته اندېښنې پیدا شوې چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار پیدا شوې کورونا وایرس په تیزی سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. په دې اړه شمیرې خبرونکي جان هاپکنز په هنتون ویب سایټ لیکلي چې د مېتر 14 پورې په دې وایرس په ټوله دنیا کې 4.2 میلیونه خلک اخته شوي او له 3 لکو څخه زیات وژل دي. د ملګرو ملتونو روغتیا ادارې ډبلیو ایچ او د مای په 14 ویل چې دا وایرس په ګڼه ګڼه کې زیات خپریږي، نو ځکه دې په جیلونو کې د بندیانو شمیر کم او د هغوی ترمنځ فاصله وساتل شي. د نړۍ ځینې هیوادونو په دې غوښتنه عمل کړی دی. د پاکستان بشري سرچینو او بهر میشته پاکستانیانو د چارو وزارت د مای په 14 په خپل ویبسایټ لیکلي چې له بیلابیلو ملکونو تر دې دمه 4,618 پاکستانی قیدیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت تر مخه په دوی کې د 1,500 په خواوشا کې هغه زندانیان دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له ویرې عرب هیوادونو خوشې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر نن سهارا تر 2,000 لوړ شوی، سیاسي مشرانو یو ځل بیا پر ولس ته احتیاط کولو غږ کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د عام ولس په ګډون ځینې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د حقونو فعالان هم په کووېډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان حکومتي وپاڼې له وینا سره سم په هغه هیواد کې تر نن سهارا ناروغۍ 803 کسان وژلي خو تر 10,000 څخه زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. خدا چې پښتانه سیاسي مشران او فعالان د وبا د مخنیوي لپاره څه کوي، ځواب د احمد شاه اعظمي په رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کله د مې پر 13 ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې په کورونا وایرس اخته شوی، نو 10,000 کسانو یې ویډیو وکتله. هغه په خپل ویډیو پیغام کې پر ولس ژغ وکړ چې له کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی له احتیاطه کار واخلي. نموړي پر دې مهال ول چې ځان یې قرنټین کړی خو نور خلک هم باید له یو بل واټن وساتي او ماسک وکاروي.
چې لاس ته د چا سره د ملاو کو هغه لاس ته خپل ته یو ور پوزي ته د یو ور سترګې ته د یو ور د دې سره کیږي. په تاسو دا وکړي چې یو خدای حکومت کا لاک ډاون ختم کوي کنه ختم کوي، هغه د دوی خپل کار دی. خو د پی ټی ایم ملګری خپل ځانونه اس هم قرنټاین وساتي، خپل فیملیز قرنټاین وساتي او چې کوم پریکاشنز دي ټول پورا وساتي.
لنموري وړاندې د پاکستان له قبایلی سیمو قامي اسمبلی ته منتخب استاذ علي وزیر او منیر اورگزای او د قامي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په کورونا وایرس اخته شوی چې علي وزیر لا هم تر درملنی او قرنټین لاندې دی. هغه د پاکستان سنټ غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وای چې د خپل کورنۍ 15 غړی او د تر د کورنۍ 8 غړی په کورونا وایرس اخته شوی دی. نموري زیاتوي چې د ګوند ټول غړو ته لارښوونه کړي چې پر کور کښینی. عثمان خان کاکر زیاتوی چې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له هغه څو چنده زیات دی چې حکومت یې وړاندې کوي. پر نوموړي سربیره یو شمیر روغتیاپالان هم مشال رادیو ته ویلي چې د ازموینې د ماشینانو د کمی له کبله د ډیریو کسانو کورونا ازموینې نه دي سوي خو د هغوی له علاماتو ښکاري چې په دې وایرس اخته دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د دې نړیوالې وبا د مخنیوي لپاره خپل هم پر احتیاطي تدابیر عمل کوي او لسته هم د فاصلې ساتلو او صفای کولو لارښوونه کړې ده. دا هغه په خبره خپل ټول تنظیمي او سیاسي پروګرامونه ځندول دي.
د باچا خان ټرست د لاندې زمونږ کې ملګری ډاکټران تنظیم دي، ملګری استادان دي، نېشنل یوت ارګنایزیشن دي، پی ایس ایف دي، د عوامي نېشنل پارټي تنظیمونه دي. په ریلیف کې غریبانو سره چې څوره مرسته کوي شوې، هسپتالونو کې ټول عمل کې منګه بیا یو کار کړی چې منګه تشهیر یعنی اشتهار ته دوره توجه نه کړي او په کار هم نه ځکه چې دا خو مرستې دي چې چا عزت نفس چې دغه مجروح نه شي، نو کوشش به کړی او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده.
په خبر پرڅخه مرکز کې واتمن ګوند پاکستان تحریک انصاف هم وایي چې په حکومتي او تنظیمي چوکاټ کې د نن د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. د دې ګوند مشران وایي چې لومړی ورځ هڅه کوي چې روغتونونو ته اړین وسایل ورسوي او تر اساس پروګرام لاندې په 15 لک بېوزله کورنیو کې 103 ارب روپۍ تقسیم کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. اخو په بلسان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی ګون پارلماني مشر مولانا عبدالواسع وای چې د ګون مشرانو خپل غړو ته د احتیاطي تدابیر لارښوونه کړي او خپل ټولي تنظیمي حل ځلې په ټاپه درولې دي.
د غریب انسانانو د خدمت لپاره کاغه د خوراک په حواله به هم او که د امداد او د مدد او د بیماری د مدد په حواله به هم او که هغه د انسانانو په هر سطح باندې چې کوم مدد په دغه پریشان کون حالت کیږي نو د جمعیت علما اسلام کارکنان هغه ودیته تیار دي او د جمعیت علما اسلام سالاران د جمعیت علما اسلام رضاکاران کور په کور باندې د خلکو کورو ته دواګانې ورسوي او هغو ته هلته سپرې کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خبر شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 44 لکه زیات کسان په دې وایرس اخته شوی، 3 لکه ورسخه مړ شوی او تر 14 لکه زیات بیرته رغیدلی دي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پښتونخوا د وړو کارخانو مالکان وای پنجاب وربند یو ځل بیا غنم بند کړي چې لکبلای په صوبه کې د وړو بحران پیدا کیدې شي. دوی تور پورې کړ چې د پنجاب دا کار د آئین سرغړونه ده او له حکومت د ستونزې هواره غواړي. په پاکستان کې پنجاب تر ټولو زیات غنم پیدا کوي او نورو صوبو ته یستوي. پنجاب د روان کال په لومړیو کې هم پر خیبر پختونخوا غنم بند کړی ول چې بل لوجه په صوبه کې کمښت پیدا شوی. خو اوس د خیبر پختونخوا د کابینې یو کار د کار او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي پنجاب پختونخوا ته د غنمو پر وړلو رسمي بندیز نه دی لګولی، خو که په دې بهیر کې خنډ او ځنډ پیدا شوی وي نو د هغې صوبې له چارواکو او وفاقي حکومت سره به هرومرو رابطه وکړي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر محمد اقبال مشال لیړو ته وویل چې روزانه د دې صوبې خوشا لس زره ټنه غنم لګي چې پکې نیم صوبایي حکومت او نیم پنجاب دوی ته ورکوي.
پنجاب تقریبا یو میاشت شو چې په غنمو موږ ته پابندي لګولې ده. زمونږ د خپل پیداوار چې کم دی د نش برابر دی د غنمو. زمونږ ټول دارومدار په پنجاب دی، حالانکه د پاکستان آئین مطابق آرټیکل 151 لاندې زمونږ باندې پابندي نشي لګولې. زمونږ کې پی کې تقریبا یو دا پخوانی خبره ده چې 10 لاکھ او 12 لاکھ تن اوس خو دلته ټول پلاټونه شو ټاون سپیسا شو دلته کې کوله اوس مکې نشته چې هغه مخکې به کوم غنم کېدل هغه غنم نشته او بیا خان طرف ته غنم کېږي. زیات نه زیات ګورنمنټ هلته 50,000 ټن وایي. زمونږ د صوبې خپل لګښت چې کوم دی دا تقریبا خدای مې ایمان نه خطا کوي خو 10,000 ټن پر ډے دی.
دا چې د دا ډول بندیزونو به څه اثر وي نو نوموړی وایي
پنجاب کې 750 او 800 روپۍ وړي دي. زمونږ دلته صوبه کې راشه غریبانان تبو برباد 950 او 1,000 روپۍ ټوله خوري.
خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې سازمان یا چیمبر اف کامرس مشر مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې پنجاب لخوا دا تور لګي چې غنم یا اوړه دلته نه افغانستان ته په غیر قانوني توګه ځي یا سمګل کیږي. نو د افغانستان سر پوله خو په دې ورځو شپو بیخي بنده او ډېر لږ آمدورفت پکیږي. بل دا چې سمګلنګ او درول د حکومت کار دی نه چې د اوړو د میلیونو د مالکانو.
حیران چې دا ولې بین لګي ولې چې د آئین په مطابق خو د آیټمز یو سده نه بل سده ته ټول چې دی هغه باندې بندیز لګول چې دی دیس از گیس کانسټیټیوشن. نو دا خو ضروري و چې یو رور بل رور ته امداد وکړي کله چې مسائل نو اوس خو دا افغانستان خو آلریډي تاسو هم پته دی چې بارډر داسې دی چې بیخي هغه سیل دی او ورځ کې چې 50-150 گاڑی نه زیات چې دی کنه تلیم نشي. نو هغه بیا غنم سوال پیدا نه کوي چې غنم چته تلار شي.
ولی پدې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې وزیر قلندر لودی سره دا بیا بیا تماس نیول هسې وکړي نو هغوی د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړي. ولې د مهنت مزدوری او ثقافت صوبای وزیر شوکت یوسفزی په دې حق له مشال لیړو ته وویل چې د دوی په علم کې د بندیز خبره هیڅ نشته دی، خو کوي نو د وړاندې په شان به مرکز او پنجاب سره پورته کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پښتونخوا صوبې د غنمو او د اړو زیاتره برخه د پنجاب نه راځي.
لومړی خبره خو دا ده چې داسې علل اعلان پابندي خو نشته، خو که فرض کا زه په زه دوی چې دغه کوي پاټکی جوړوي او غنم ودرولو کوشش کوي دا بالکل غیر قانوني دی. د مخکې هم دوه درې ځله شوي دي، بیا موږ وفاق سره رابطه کړې وه، پنجاب حکومت سره رابطه کړې وه، بیا هغې نه پس هغه بین نه لړ شوي دي. اوس هم که داسې شوي ان شاء الله تعالی ضرور به اوچته، ځکه چې زمونږ 70% موږ ډیپینډ کوو د پنجاب په اوړو باندې، او موږ سره خپل د غنم چې کوم دغه وي هغه ډېر کم وي، موږ خپل ځان دپاره نه شو پوره کولی، خو ډیپینډ کوو پنجاب باندې. نو لکه پنجاب نه چې هغه بند شي غنم راتله، نو دلته کې زمونږ فلور مل نه ودرېږي. دا چې دغه چې دي دا هر قسم داسې اقدام وي د پنجاب د حکومت له طرف نه، نو موږ به د هغې خلاف وفاق له به هم ځو او پنجاب سره به هم پدې خبره.
خیبر پښتونخوا کې د اړو د ملینو مالکان وایي چې د پنجاب لخوا په غنمو بندیز له وجې صوبا د اړو کمی او نړ نرخ په شان ستونزو سره مخ کېدی شي، ځکه چې د دوی په وینا یخوا که صوبه کې غنم کم کېږي نو بلخوا روانو بارانونو تیار فصلونو ته هم ډیر زیان اړولی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن اورئ. په مردان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي چې د جون له لومړۍ څخه ښوونځي بیا پرانیزي. د شخصي ښوونځیو د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند نه یوازې دوی د مالي ستونزو ښکار کړي، بلکې د ماشومانو وخت هم ضایع شوی دی. په پا پاکستان کې ځینو پوهنتونونو، کالجونو او په لویو ښارونو کې ځینو ښوونځیو د انټرنیټ له لارې د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی، خو زیاتره تعلیمي ادارو او کورنیو چټک انټرنیټ ته لاسرسی نه لاره، نو ځکه دا کار ونه کړای شو. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د کاروبار خرابېدو له وجې فیسونه هم نشي ورکولی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي که د شخصي ښوونځیو مالکانو د جولای تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل، نو پر ضد به یې قانوني کارروایي وکړي. منور شاه تفصیل لري.
په مردان کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر تاج ملوک یوې خبري غونډې ته ویلي که حکومت یې د جون له اول نیټې سکولونو خلاصولو ته نه پرېږدي، نو بیا دې ورسره مالی مرستې وکړي. نوموړي د مئی په 14 مشال ریډیو ته وویل،
یو خو دا خبره ده چې د ماشوم اکیډمیک تربیت دا ټول سیزونه چې کوم دي، نو دا سم طرف ته نه دي روان، ډېر زیات تشویش خبره ده. دویمه خبره ده چې زمونږ اکثر تعلیمي ادارې چې کوم دي، نو هغه ډېر کم فیسونه اخلي، او هغه فیسونه هغې ته د 3-4 میاشتو نه ورکړي کېږي. اوس مونږ ٹیچر ام تنخواہ گانے اور اکثر 95% بلڈنگ چی زیادہ کرایے دی، نور اخراجات تھی، نو اگا خمیاش نی مخواہ برداشت کری شو، اس مزید چکم دی نو اگا نشی برداشت کری.
دا مردان پا کاتلنگ سی مکے دا یو شخصی سکول استادا زر کبی بیوائی دا سکولونو لبندی دو سرا دا دوی تنخواہ گانے ہم بندی شوی چی لوجی دوی دا مشکلات سر مخامخ دی.
دا دې کې برخې پیچران داسې دي چې دا وی په سر باندې ټول کور دي، بچي دي، کور کې نور کسان دي، داسې او زمونږ دا مطلب د بهار ته کورونه دي، نو په دې کې یوازې ښځه خاون یا سره بچي یا سنگل کس ضروري نه دی چې دی، په دې کې سره څلور 5 کسان نور وي، او د دې ټول هغه سرمایه چې هغه یو کس کبجبار هغې باندې زمونږ کور خلک چې دي، نو هغه ښه نه دي. مطلب دا یو روژه ده، په کې اختر را روان دي، نظم چې کمې خرچي
هلته. د مردان اوسیدونکي شاه خالد وای چې د کرونا وایرس له وجې مالی حالات خراب شوي او د سکولونو د فیسونو جمع کولو توان نه لري. خو انام خټک چې د مردان په یو شخصي سکول کې د اتم جماعت زده کوونکې ده، وایي په کار ده چې د احتیاطي تدابیرو سره سکولونه زر تر زر خلاص کړل شي، ځکه چې په کور کې د سکولونو په شان کار نه کیږي.
پس
جون باندې کولاول پکار دی زموږ ډیر زیات سټډی دې سره متاثر شو ټایم هو ډیر زیات ویسټ شو احتیاطي تدابیر پکار دی او کوډی بیا ډیر زیات مسله دی نو خیر چیرنو کې دی زیات پاس له شانت پاس لره او سکولونه کولاول پکار دی
بل خو د شخصي سکولونو د نظم لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارې مشر تاشفین حیدر وای کڅوک د جولای ل 15 نیټه وړاندې سکولونه خلاصوي د هغوی پر ضد به کاروایی کوي او د شخصي سکولونو اتحادیه که څه غوښتنې لري نو په کار ده چې په لیکلې بڼه یې ورته وړاندې کړي
نور دې باندې ګورنمنت پالیسی چې کومه وی هغه مو انفورس کوو فدرل ګورنمنت او پروونشن ګورنمنت سره پر وای ناشته دې څه څه فیصله وو کې فاینل هغه باندې عمل کیږي دوی که پریس کانفرنس کړی چې ډیمانډ دې دي نه دی ډیپارټمنټ سره دې ټیک اپ کی نه بعد به خبرې کیږي نه دی فقط الټیمیټم ورکی وي خو څه اثر نه پرېږي پکار دې دی موږ څه شهر واسطه یو پور باندې به سیکټری ته به واسطه ډیپارټمنټ ته به واسطه
تاشفین حیدر زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي سکولونه دي چې پکې 8,500 ريجستره دي او د نورو د نوملیکنې عمل روان دي د نوموړي په وینا د دې صوبې په شخصي سکولونو کې ل 600,000 زیات ماشومان زده کړې کوي چې سباندې 100,000 او 60,000 استادان ورته سبق خایي
د منور شاه رپورت مو اوریدو تاسو پکې واوریدل چې د شخصي سکولونو مالکان په مردان کې دا وایي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه غواړي چې ښوونځي پرانیزي خو حکومت لا رسمي اعلان نه دی کړی او حکومت ویلي دی چې که څوک سکولونه پرانیزي نو پر ضد به یې اقدام کوي قانوني اقدام به کوي ځکه چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په مخه باندې تعلیمي ادارې تړلې دي بلې موضوع ته ورزو او بله موضوع د مالیاتي کمیشن سره تړلې ده د پاکستان ولسمشر عارف علوي چې دی هغه لسم قامی مالیاتي کمیشن یا این اف سی جوړ کړی دی چې د صوبې او وفاق ترمنځ د ګټې او د پیسو د ویش په اړه کار کوي په پاکستان کې البته ځینې کارپوهان وایي چې دا ځل د این اف سی اوارډ په برخه کې ځینې نور لومړیتوبونه شامل شوي چې ورسره صوبې ښایي کمې پیسې ترلاسه کړي انیسې اجمل موضوع ته کتنه کړي
د پاکستان حکومت د مې په 12مه نوی مالیاتي کمیشن جوړ کړ د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وی دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ول چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنس مختلفې مالیاتي مسلې هواروي
مالیاتي مسلې جوړي کی د دینه چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي د وفاقي ټیکسونو نه صوبے تا 60% صوبو تا دی او 40% دے نو آغا وفاق تا ملاوے گی دا 60% دے دا ہر صوبہ بیا دا آبادیا او دا نور غربت کو بنیاد باندے تقسیمی گی او دا دا تقسیم مطابق جو سمرہ پیسے صوبو تا برکول کی گی دا حقی دا پارا ایوارڈ نیشنل فائنانس کمیشن جوڑائی
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چھ پنوی کمیشن کے ثبوتا دا پیسو ورکولو پا مت کی لمڑی توبنا بدل شوی دی چھ ورسرا ثبوتا دا اقتصادی زیان رسیدو اندخنا دا
چھ کم مالیاتی کمیشن اناؤنس شو نو آغی کے سلور نوی سیزو نا آغی واجول او سیزی پکتا چولے دے چھ دکا ثبوتا پیسو ورکو نو اول ومونگ دا وایو چھ دے ملک دا دفاع دا پارا دا سمرا پیسو ضرورت دے او بل بدائی چھ دا صوبے جی نو دا دی کے کم سبسیڈیز ملاوی گی اگر سبسیڈیز چھ دی نو آغے باندے با ریویو چھ دے نو آغا با ہم کمیشن کوی او بل خبر دا دا چھ دا صوبو تا چھ کم پیسی ورکڑے کی گی نو دا خیال بکی گی چھ دا وفاق صورتحال سنگا دے اس بتا ہوئی چھ نیشنل سیکیورٹی تا یعنی چھ دفاع تا چھ کم معاملات پیخی اگے لبا اورنے ترجیحی او چھ دا غربت پر بنیاد باندے چھ بجلی کم ارزانہ ملاوی گی او بو ملاوی گی صوبو تا نو منصوبے شروع کی گی دا صحت اگے کے سبسڈیز ورکڑے کی گی گیس کے سبسڈیز ورکڑے کی گی نا سبسڈیز با کم کئی شی او صوبو تا نقصان ہوئی جلتے
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وای د آئین د آرټیکل یو سل شپېتمې ماده تر مخه ار 15 کال پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره په وفاقي کچه آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي
نو اخیری چې کوم ایوارډ شو او هغه په 2009 کې چې کوم ایوارډ شو اعلان شو په 2009 کې خود 2009 والا ایوارډ شو وم ایوارډ ورته وم نو اتم پکارت شو 2014 کې هغه ونه شو
نه هم په کار ده چې 2019 کې شوی هغه ونه شو. هغه وجه دا ده چې 2009 کې چې شو په هغه کې دا فیصله شوی و چې په مرکزی حکومت سره چې کوم د ټیکسونو او د مجموعي آمدنی ده د دې په صوبې او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو په د شو چې د 2009 نه مخکې چې څومره ان اف سی اوارډونه شوی و هغه کې په فارموله چې جوړیدل نو بنیاد به دا و چې اول به دا و چې دا آبادی په بنیاد به دا تقسیمي کې نو آبادی خو د پنجاب دومره زیاته ده چې دا نو اوس کې چې د 13 ترمیم باندې دا خبر په ظاهر وایي چې 13 ترمیم بدلو نه خو دغه ان اف سی ایوارډ کې ګوتې وو نه ان اف سی ایوارډ کې چې ګوتې وایي نو دا یو قسم ته لکه د بوټي جړې وباسي او بیا ته وایي چې او خیر تا خو زه نه راغورځوم خو د بوټي ولې اوس ادرې دی ان اف سی
د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي سلو ته به هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي. د اقتصادي چارو په نظام داوړ وایي قبایلو ته تر اوسه د ان اف سی ایوارډ په لړ کې خپل برخه نه ده ورکړل شوې.
که تاسو زوړ ان اف سی ایوارډ وګورئ نو په هغه کې پنجاب ته 6000 ډېر زیات تللی دي. په ځنه کیسز کې هم خیال دي 57-58% پنجاب ته تللی دي او بیا 22% چې کوم زما په خیال باندې سین ته تللی وو 18% چکمو د خیبر پختونخوا ته ان اف سی ایوارډ ملاو شوی وو. خو بیا دغه تیر چکم ان اف سی ایوارډ وشول په هغه کې دا خبره وشوله چې دوی د ان اف سی ایوارډ په حصو باندې تقسیم کړلو، یعنی د آبادی په کې 82% دی، بیا د پاورټی په کې، د غربت په کې خپل یو پرسنټیج دی. نو په هغه کې چې کم د غربت پرسنټیج دوی کې خلو دا سپیشل دوی د پختونخوا او د بلوچستان لپاره یې خو خدا بده مرغه چې کومه شیرس په ان اف سی ایوارډ کې پښتونخوا د لپاره کې خل شوی وي چې اره دغه بدوی په قبایلی سیمه باندې لګوي. یو خو په ان اف سی کې دوی دا د ډیویزیبل پول نه 3% بدوی خیبر پښتونخوا ته اضافي ورکوي چې هغه په فټا باندې لګي. خو دا بده مرغه نه، هغه 3% دوی ته په ان اف سی ایوارډ کې ملاو شوی دي.
د پاکستان حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د افراسیاب خټک او د نظام داوړ په خبره په ووم ان اف سی ایوارډ کې د صوبو مجموعي برخه 55.5 او د وفاق برخه 2.5 ټاکل شوی و.
دا نسې اجمل رپورت مو واورېده. دا چې لسم مالیاتي کمیشن تازه جوړ شوی نو د لومړي توبونو په اړه یې حکومت لا څه نه دی ویلي، خو بلیدل شي چې په راتلونکو باسونو کې وفاقي حکومت او صوبې کومې نتیجې ته رسیږي. یوه یادونه دا هم اړینه ده چې پخوا به وفاق تر خپل واک لاندې قبایلو ته د مالی کمیشن له پیسو څخه برخه بیلوله، خو اوس چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي نو طریقه یې ښایي بدله شي. بلې موضوع ته ورزو او هغه هم څناڅه له اقتصاد سره تړل ده. هغه داسې ده چې په سعودي عرب کې میشت پښتانه کارګران غواړي چې پاکستان ته ستانه شي. دوی وایي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې کارونه نشته او د ځینو کسانو ویزې هم ختمې شوې دي. دوی همداراز له حکومت غواړي چې د پاکستان د نورو برخو پر ځای دی د پېښور په هوایي ډګر کوز کړي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال غلام غوث په سعودي عرب کې له میشتې و پښتون کارګر هدایت خان سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلي چې په ستنېدو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
چې تر اوسه پورې د دې خلکو د پاره پېښور ته تر اوسه پورې د ریاض ښار نه یو فلایټ هم نه دی ارینج کړی شوی. څومره چې فلایټونه دي پښتانه هغه یا خو اولنی فلایټ اسلام آباد ته تللی و، یو فلایټ راغلی و، دویم فلایټ چې دی نو هغه لاهور ته، او بل سبا دریم فلایټ چې دی نو هغه ملتان ته دی. دا یو ډیر لوی سوال دی چې دومره په لوی تعداد کې دا پښتانه په څه وجه باندې نظر انداز کړی شو.
آیا دغه خلک چې کم د دې نه دغه له کار روزګار لتلی دي هغه کې هم د کورونا وایرس چې کم دی نو څه دغه کیسونه راغلي دي او کنه دي؟
چې زیات تر زمونږه د پاکستان خلک یا پښتانه چې دي نو هغه دلته تقریبا په لوی تعداد کې آباد دي. صرف د سعودي عرب پر ریاض ښار کې 10 لک خلکو نه زیات خلک دلته آباد دي پښتانه. نو په اول صورت حال کې خو دوی افیکټډ نو، لیکن چونکې بیا زمونږ په پښتنو کې آگاهي کمه ده یا معلومات کم دي نو دوی احتیاط ونه کو. حکومت چې کم احتیاطي تدابیر ورکړي و داغي دوی احتیاط ونه کړی شو او هغه مرض چې دی نو زمونږ ډیرو ته راورس او اوس چې دی نو زمونږ ډیرې د دغه مرض نه متاثر شوي دي. او په یو ظاهره خبره ده چې یوې ډیرې ته راشي نو که باغې کې 6 کسان دي که 15 کسان دي نو چې هغوی ټیسټونه وکړي نو تقریباً نیم پنیم په هغه کې ټیسټونه پازیټیو راغلي دي او خلک بیماران شوي دي. درې څلور کسان چې زه پیژنم د اوسه پورې د مرض په وجه باندې په حق رسیدلې دي او وفات شوي دي.
نو دا غي وس مالی مشکلات سدي د خډیر وخت کې لاکډاون وشو، آیا دا غي سره خرچونه شته؟ سه صورتحال دی هغې چې په دا دیرو کې داسې بند پراته دي، د هغې مالی صورتحال څه دی؟
چونکې زیات کار د کنسټرکشن یا د تعمیر او د بنا د کار سره د خلکو تعلق و، نو هغه کارونه مکمل ودرېده. د دې نه علاوه ډېر لوی تعداد زموږ په ریاض کې د لیموزین یا ټیکسي ډرایورز دی، او دغه ټول خلک مکمل بې روزګاره شو. نو وی کو دا چې څومره پیسې وینو په هفته دوه کې وی هغه پیسې خرج کړي، او بیا دوی ته نور د خوراک وغیرہ د ضرورتیاتو پوره کولو لپاره ډیره لوی مشکله را پیښ شوه. او تقریبا دا چې دلته څومره هم دغه خلک دی زمونږه د پښتنو رونو دا تعداد دا د ملیون نه زیات دی، د 10-12 لک خلکو نه زیات دی، او په دې کې اکثریت خلک چې دی اکثریت نه وی نو 60-70% خلک دا چې دی نو دا د فوډ شارټیج یا د خوراک د قلت سره مخامخ دي.
تاسو د پاکستان د حکومت نه دغلته د پاکستان چې کومه ایم بی سی ده دا غینه سم مطالبه کوي
په ټوله دنیا کې چې سمندر پار سمره دي، په دې کې غټه حصہ زمونږ د پښتنو دا زمونږه د نورو پاکستانی کمیونټي دا چې د سعودي عرب نه دی خپل پاکستان ته پیسې لګي، حکومت زمونږه دا کمیونټي دا خلک مکمل نظر انداز کړو، او حکومت د طرف نه د دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ قسم سم مدد یا هیڅ قسم سم سپورټ نه دی راغلی. سفارتخانه پاکستان ک دوی وای چې موږ سلور سره یا 15000 پیکیجز خلکو ته تقسیم کړی دي، نو دغه هم د کمیونټي خلکو دغه ډونیشن کړی دی، دغه هغوی خپل خیرات کړی دی، سفارتخانه له دغه فوډ پیکیجز یا د خوراک د باسکټونو ور کړی دي، او هغوی مخکې ته په خلکو کې تقسیم کړی دي. د حکومت پاکستان یا سفارتخانه پاکستان د اوورسیز فاونډیشن د تر خپل دغه شانتي چې کمنو خلکو او پی اف او د دیو دا بیمه وغیرہ کړی وي، د هغه هیڅ قسم سہولت نه زمونږ د مجبورا بے کسا او بے وسه پښتانه بالکل نه دي مستفید شوی.
په سعودي عرب کې مو له کارګر هدایت خان سره د غلام غوث مرکه اوریده. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف 13 یو ځل بیا هوډ خولیو چې بهر میشتي پاکستانیان هیواد ته ستنوي، او کڅوک غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي نو په هغه هیواد کې د خپل سفارت یا قونسلګری سره نوم ولیکي. د پاکستان حکومت همداراز د هیواد اکثر هوایی ډګرونه تړلي، او د اسلام آباد په ګډون یوازې پر لویو هوایی ډګرونو د الوتکو د کیناستو او ورڅخه د پرواز اجازه ورکوي. اوس ورځو اخیرنی موضوع ته، او هغه دا د روژې ځانګړې لړۍ. نن دا موضوع ده چې روژه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې په راتګ سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي، او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا، او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کی. مخکې چې کوم د دې روژې نه شوی، همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری، او الله عز وجل د هغه ټول زاړه گناهونه معاف کوي. دریم چانس چې مسلمان ته په لاس راځي هغه د لیلۃ القدر د قیام دی، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز وجل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر و تسبیح، او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف ووایي، نو الله عز وجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې د دې خبرې علم او پوهه لازمه نه ده چې ولا د نن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نخانی لري کې نه لري، هغې سره ستا کار نشته، ته فقط عبادت وکه. چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته بې پوشي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې ولا پلانکي ولیدل د هغې درجه زیاته شوله او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضې ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه وروسته د ود کېدلو له عمله د سهار د مانځ څخه محرومیږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تیروي چې د جمع د مانځ نه پاتې کیږي، نو دا هم خبره نه ده. په کار داره چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کړي او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې مونځو کړي او بیرته بیا راشي. دا چې زموږ ستاسو په وطن کې اکثره خلک روژه ماتې په جومات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زموږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویم دا چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې او یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلی مثلا او مسافر راښکته شي، دا هغوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی. الله دې همیشه لري. دا
د مفتی ذاکر الله ذاکری له بیان سره سم د مشال راډیو نه ساته خبرونه دا دی پای ته رسیدو دي. که پر همدې څپو پاتې شوې نو امریکا غږ ډیوه راډیو به بس په یو څو سیکنډونو کې واوري. په مخه مخه